20 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
السلام علیکم، احمد شیبریم استاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته وشتل د افغانستان لور ته په لار کې له یخ مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پروسو ویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالې الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډېری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دغې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان نجونو د غلې خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې په کې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغنجیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت د رزور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 5 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس اژانس ته وویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیځ کې وژل شوي او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکایي چارواکو په وینا دغه چې اخیستونکي بریدونه وروسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووژل او درې نور سرتیري ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو غچ اخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخی شو. دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې هوا له امله مړه شول. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمېر د یوه شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی. خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي. شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېر یې څرګند شي. دا پیښه د دسمبر په 14 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده. د افغان کډوالو شمېر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې سږ کال تر اوسه شاوخوا 2,000,006 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هر کله کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان وسم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د وسیدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شوارسی.
هیلکم
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلوا فاطمه محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته.
وعلیکم.
څو مختلف علتونه ته مونږ اشاره کولی شو. په هغه کې یوازې دا د دې چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست عبدیت دی، اما سیاسی عبدیت نشته پکی. دیر خلق دی دی و جنم افغانستان دی تو کلونه که خوش کرده چی دوی یا دی فکری لحاظه، یا دی قومی لحاظه، یا دی سمتی لحاظه زینی گواخون سر مخ دی. او دا دی وسنی نظام اغا سیاستونه دی چی زینی کسان ارشیوی دی دیتا چه دی دغو سیاستونو یا دی دوی دی طرز فکر یا دی مذهب یا دی نور و قومی مناسبتونو پا اغب واجبان دی دوی افغانستان خوش کرده ای. یعنی زده دست فکر کام چه دی لامل یاو دده، یعنی تو لاملونه دی. بل خبره فقر ده، اوزگارتیا ده، دا هم یاو لامل که دهشی چه خلق مهاجرتونو تا
بله.
بل خبره ده دزدکل مسئله ده، چه ده خوزو ده کار او دزدکل مسئله ده چه خلق دیتا مجبوره کیگه چه دوی وطن فریدی و مهاجر شی. نو ده ها دیرای دی پوری را گرزی چی چوم را دنن اپ افغانستان که اوسنی واکمنان اول خود دغبات ارزیابی کی دغبان دی سرخلاص کی چی دی دغ کسان و دی افغانستان زینی واتل دلیلون چی شایدی او کلا چی دغ دلیلون باندی دوی زان پوی که دی اغا دی حل دی پارا دوی باید اغا سی اقدامات تلاس پوری کی چه پده که افغانان متضرر نشی، یخنی که خالق کونه و جلسی، پا دیامنیتی زواکونه دخوانه ده، بحرانه هوادونه دوی بندیان نشی و اونه و جلسی. نو داغا مسائل دی چه باید پده بانده خپلا
مننه اتمر
صاحب.
بله مننه فاطمه محمد خان. که تاسو ته راشم، په ایران کې نن سبا چې ورته ګورو د ډیرو افغانانو لپاره شاید کار هم نه وي، د کار زمینه هم مساعده نه وي، ځکه چې که څوک د مهاجرت رسمي اسناد ونه لري نو بیا هلته کار کول هم سخت دي. د دې باوجود ولې افغانان ایران ته ځي؟ ستاسو څه نظر دی؟ بله د ژغ موټیټ ته نسر اورو. ستاسو د موبایل ژغ ټیټ ده، که تاسو هغه موبایل ژغ بیرته لوړ کړئ بیا سر اورېدای شو. د موبایل مایک مو ګل دی، زما آواز اورئ فاطمه محمد خان؟ دوی ته تاسو به بیرته بیا هم بیا به بیرته احوال درکو. فکر کوم ستاسو موبایل ګل دی. اتمر صاحب، تاسو ځینې دلایل یاد کړل. کېدای شي چې په ډېرو ټولنو کې خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې ګڼ عوامل وي، لیکن خلک له خپل هیواده نه وځي او تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې مشکلات په خپل هیواد کې دننه حل کړي. فکر نه کوي چې دغه تیر څه باندې څلوېښت کلن ژوند چې افغانان له یو ځای بل ځای مهاجر کېدل او د مهاجرت سلسله روانه وه، دغه هم یو ډول افغانان مخته کړي دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. اتمر صاحب، بله، څنګه اواز سره په ځنډ درځي اتمر صاحب؟ له دوی سره مو رابطه قطع شوله. بیرته هڅه کوو چې له میلمنو سره چې په دې خپرونه کې د پانتون استاد اسحاق اتمر ته مو بلنه ورکړې ده، او له ایران افغان کډوال فتح محمد خان ته مو بلنه ورکړې ده چې په خپرونه کې راسره وي. کله چې دوی رابطه بیرته ټینګه شوله بیا به هم له دوی سره یو. اتمر صاحب سره اورو؟
بله، اوس
اورو. تا مخکې موز ما پوښتنه که اخیستې، ما ویل مل په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په سپاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ، هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوئ چې دا څه باندې څلوېښت کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک اموخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هیوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شی هم یو څه افغانان هڅولی دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عامل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همدغه څه چې ورسېب ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېښت کالو کې کله چې په افغانستان کې د شوروی د لخکرو یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ. او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې یعنې دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی به یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي، یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي، بل نړیوال دی. یعنې که موږ داسې فکر وکړو چې یوازې د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولی شي، دا غیر ممکن دی او نشي حل کولی. او بل په دغه راکلونو کې دوی داسې یو مداون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیوالو باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي، خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر، د اودات په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحی خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادي مشکل لري. دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري. دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري، او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلیږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فتح محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فتح محمد خان په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمینه مساعده نه ده نن سبا. خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم دغه ستاسو په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب ولتاته دوه مستام کارته درېم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن پر یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړي دي د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډیر مجبور دي، ډیر مجبور دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګاه لارې چې راځي کاچاکبران ورته د خپل پیسو په خطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هغه بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر راوړي بلوڅ په لاس ورکوي. کاچاکبر خپل په ایران کې ناسوي یا افغانستان کې ناسوي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو ویل دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي ول هغه د یخ لامل یا د واوري یا د باران لامل عمل ته ختم شوی دي، مړ شوی دي. نن ورځ دې باسا سره نشته.
دغه خلک دلته سوال وفتی با متخن، دغه خلک خو استاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وی، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیڅ شی هم نشته. شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري اغه ز خپل پروسه کال چې د مو خپل ملګری او د مو خپل ځای لو تاک نه ل پاسپورت سره د مارس کوخه. بیا کوم هغه کسان چې کاچاک او پاسپورت ملري د غو ژوندۍ خو یو مخه سخت ده، ډیر سخت ده. اول کار نه پیدا کیږي، دویم څه کار او څه پیدا سي اغه صاحب کارانو څه پیسې نه ورکوي، دریم لغن دی خاطر ماموران نشي پیسې ورنشکوي، ورزګاته یو ډی عمل ته پراتوي، ا د اقل دی کرایې پیسې نه لري.
په د فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په د تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللی دي. د کډوالو شمیر تاسو ته او بخښي تاسو په کوم شهر کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابو بنول سوالی.
نه نه نه، په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي؟
ایران، تهران.
تهران کې؟
نه،
شیراز کې. شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وای د تر پخوا تر تیر کال او کنه لا هم زیات دی؟
نه، ډیر فرق یې نه کړی، ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو د تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنی دوبی خلاصه وای د لغونه وروسته بیرته ډیر مسافر راغلي دي.
مننه فاطمه محمد خان. اتمر سب یو بل راپور، ځینې کسان دا وایي چې ډیر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي، چې هغه لارې هم نن سبا ډیرې سختې دي د راپورونو له مخې، او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري؟ سي دا به ډیر وي او کنه؟
د په خو په پرتله کم دی، لیکن په مضمون کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې و چې هر هیواد ته به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده. اول ته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو، خو په هر صورت اوس هغسې نه دی. دوی دغه سرحدونو کې دغه ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په هغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي، همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي. دا دوی مستحق و یا پناهندګي ومنل شو، دوی ته اجازه ورکوي که نه د هغه سرحد نه دوی بیرته دی پورته ای یعنی دا پروسه ډیر سخت شوی لکه چې مخ زمونږ او تاسو ملګری ویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپاره یي او په بار کې خوشي کوي نو هغه وخت تلی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي چې مونږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو او دا یو تراژیدي دی افغانستان کې.
مننه اتمر صاحب. فتح محمد خان په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري؟
کوم ولا شبر صاحب شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شو دي هغه مختلف کارونه دي یا ساختماني کارونه دي یا مثلا د باغو کارونه دي یا مثلا ډیر کارونه ساختماني دي بعض کارونه مثلا د سیاغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي سیاغه جوشکاری دي مختلف کارونه دي ولی سل پیسه دي کې نیو پیسه د کارونه ساختماني دي.
په دې ساختماني کارونو کې یو عادي کارګر ته چې سه هنر نه ایز مثلا د عادي کارګر وي د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخې د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورځي؟
کوره پدې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې چې پاسنداز لري هغه باید حساب شي نه هغه پیسې چې د اخلي هغه کې مثلا د اوتاک خرچ ورکوي یا د اسناد کرایې ورکوي یا نور کوم مثلا خرچونه باندې راځي دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتون او پراته تقریبا 100 روپیه یو عادي کارګر ګټلې سي
اته زرا غوامي یو وزر
اوس دلته سوال دا دی چې آیا دغه وزر اته زرا افغاني یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي دا په افغانستان کې نسی ګټلې
افغانستان کې خو کار نشته که کار ووسی هیڅ سړی دلته نشي راتلای ناراضي
دلته بیرته اتمرسب څرنګه یعنی دغه وا تزر افغاني لپاره سه کوم افغانان مهاجرت کوي او نور هیوادونو ته ځي اولته ډیر سخت ژوند غالي څرخم دته زمينه مساعده ول اسانه نه دي چې دوی دغه وا تزر افغاني په میاشت کې ترلاسه کړي
ګورې دنه په افغانستان کې کاری واقعا د اعتزار په خاطر څوک خپل فامیل نخوشي کې خپل وطن نخوشي کې اتمنه غاتزار او وزرا او نظر او پنځل نظر دا خپل دنه په افغانستان کې پیدا کیږي لیکن نو خبره ده چې آیا دا د کار زمينه هم دا اوس خلک ته هم دغه را قیمت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي که مثلا پوره چې لیدل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې هم ډېر دی بل خبره دا ده چې تاسو یو غیر فني کارګر ته خو ضرورت ډېر کم لرئ موږ فني کارګر بیخي نه لرو یعنی کارګر موږ هغه ته وایو چې مسلکی وی مثلا گلکاری رنگمالی نجاری برقی نلدوانی همدغه سې نور دوی مسلکی
اتمر صاحب وبخښې په همدغه برخه کې دغه ځوانان سې ایران ته ځي فرزند کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي خو په دې برخه کې فکر کوم چې د خپل زموږ تاسو وطنداران هم یو لویه برخه هغه دی یعنی یو څه ګناګار ای به حساب کو یعنی لکتی
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو ګوري کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راته یا پاکستانی به یا مثلا د نورو هیواد د نیپال به د پیچ د بنگلاديش به دا ځکه یا د ایران نه به دا چاوی مسئله کیو اوس څو ځلی تاسو ما باور دلی خبرونه کې دا راپور نه ستاسو د راډیو نام نشي سوي دي چې وزارت کار او امور اجتماعي مثلا عربي و د نصر تړونو کې چې موږ 50000 کارګران ته ضرورت لرو او سیده دا کارګر ته په ټول نړۍ کې خل ضرورت دی، اما کوم کارګر ته حرفوی کارګر ته چې هغه مسلکی کته زما ارزو چې موږ په دغه شو کالونه کې ولیدل افغانی کارګر هغه ډیره مسلکی کارګر ندی، یعنی تخصصی حرفوی ندی،
صرف فزیکی کار کولای شي،
فزیکی کار کولای شي. نو فزیکی کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر ندی، مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي، ځکه دې هغه کار خرابوي. هغه کارګر ته دوی ضرورت لري چې هغه فنی یې اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر څومره لوړ دی، هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي، ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نس. دا دا او بل او بخشی اتمرسب دا تاسو په جرمنی کې ژوند کوي، د ازادي راډیو نم راپور درلو تقریبا څو کال مخکې، وای دا مکتبونو ته شپېته فیصد خلک هغه برخه وای له دولسم او رسلسم او رس چې فن او حرفه زده کی، او هغه 30 فیصد کې خلک بیا کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې څوک تعلیم کوي؟ یوازې ادارې ته مخه کوي، او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي، هم داسې نه ده؟
بله بله، ګوري یو مثال به زه تاسو ته، په افغانستان کې که تاسو وګورئ مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونه کې هم داسې و، با مثلا شل پنځوش کابل پوهنتون کې استاذي کړی، او خپل مال دل ټول کوشش دا چې تبتلار ټول کوشش دا چې حقوق وای ټول کوشش دا چې مثلا پولیس تلار، هیڅ بل فاکولټی تاسو نه ښکاو، ځکه چې دوی هغه واقعیتونه ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمسي ته خصوصا.
بله بله، اوس زه به تاسو ته یو مثال وایم. زه د طب په پوهنځي کې استاذم، هلته موږ د صحت عامې د وزارت په سطحه نرس او قابلیت دو چنده درې چنده ضرورت درلوده نسبت ډاکتر ته، لیکن هغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابله، دوی فقط ډاکټر فارغ او، ځکه چې دغه نظام هم دغه سوی چې هر څوک امتیاز لري هغه ښه امتیاز باید هغه ته ورسي. په دې شل کالو کې هم دغه سوی شو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه، دکه جوړ شوی هم ده ډېر کم، لیکن د داود خان په وخت کې اول خود اغا سیستم ده تعلیم تربیه دست اون که مسلکی که ده ده اتم سنف یو کانکور و بیا ده دوله سنف سنف بل کانکور و اجتماعی نبا ساینس تنه شتلای ده ساینس نبا تخنیکی تنه شتلای ده یا ده اجتماعی نبا تخنیکی تنه شتلای ده طول کتگورایز که ده بیا کله چه یو کس ده دوله سنف نبا فارغ شو اغا با مشخص فاکولتیت وارغه ای دیم اغا فاکولتی نبا چه فارغ شو مشخص بشو چه دیزی نبل زی که بل وزارت که کار نیشی کوله. مثلا که ادبیات دی فاکولتی فارغ تحصیل دی وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات علی که کار کهو، یا مثلا که دی جب دی برخو مثلا اکادمی علوم رادیو ورسپارنو که پیده زایی کهو، دسته نو چه دی ادبیات نفارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار کوي. ادبیات نفارغ شي هغه وزیر زراعت.
نه خو مشکل په دې کې و چې بل ادبیات نه بفارغ وو هغه د ادبیات په برخه کې بده سن شوي کولای، نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله بل دفتر ته ورتل. مننه اتمر صاحب، د یو دوه ورځې انتظار پاتې شول دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم بر صاحب.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو یاست شرغلی
او روغوس او مننه روغوسی ته منو ته سلامونه شبر صاحب. واقعا موږ تاسو ګورو افغانستان کې هغه چا په اصلاح باندې دغه تیر ورځ ما یو چا سره خبر کړ چې یو ګډوډي تقریبا وګرځي یو یو په دې چا ځنه تقریبا وګرځي بیا هغه چې کارت وګور کوي چې بغوند نه پیږي هغه کارواله شي دې کار هغه هم سوند سری د خپل سوند سری نو په ټول کې دا مطلب څه خبر وکړه یان موږ د څه وسم یو مقرن جوړ کړه د شغل یې کړل لپاره نو دا چې بعضی د غریبانو زمون شې دي نه بیکار ګرځي دا ورشه ته ور پز دکی نو یا رنگ ماجیز دکی ام سره وایم غالي دکی تقریبا د شډو شغلونه دي تقریبا هغه ته اخر ګټ اخیستل کیږي او یم انسان چې شبر صاحب حسیني دا نو وګړه خارج تر څه افغانان دي غیر قانوني نو دا خلک ته وږي وګړه تقریبا د رسنور کلا خلک سره چې په استرابانه فازابي وسره دي ته شغل پوز دکې یا زبوز دکې یا نور کار عمر دکې نو بیا خپل هغه سره ستومانی افغانان وګوره په دغه خپل باندې وخت چې ګورو د مخکنی شوی شبر صاحب کې افغانان بیکار دي ځوانان زمیان زمین کوټی دي یعنی په ټوله کې څنګه زیاتره ګورو بیا دغه د بازي غریب زمون شې دي تقریبا د شپ ته واغ کې برخه اخلي یعنی دغه رنگ ماجی کې یا ورنګاری کې نو زیاتره دکانونو کې وینم ستر خانو کې نو هغه وګوره بیا دوه درې کال بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک به څه پوه شي لري بیا یې کې یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک به ګرځي سره او چې خلک دي تقریبا یو واسطې لري تقریبا د څه ته غټ کورنۍ خلک کې وګوره بیا ته یو
دلته احمدی صاحب یو بل شوم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه تمر گنجائش نه لري ټول خلک جذب کړي خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي اوس ګور یو څوک پانتون وای
bale
یو څوک پانتون وای د ته نه ګوري سي زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار ست کنه نشته صرف د نوم لپاره وای او په اروپا کې دغه د اتمر سه هم په اروپا کې ژوند کوي په اروپا کې لوی برخه خلک دې ته ګوري سي ل دې دولسمه فارغي شي په دې چورت وهلې ورلمخه فکر کړی سي زه باید څه شي وایم چې ما ته کار راکې او په غلار کې بیا زه ډوډۍ پیدا کمه نو دې افغانانو اوس مثلا ایران ته ځو خو چورت نه وهي سي په ایران کې کوم کار سته مثلا د اوس فاطمه محمد خان له ایران را سره د خبرونه کې تور له دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو را سره وسه فاطمه محمد خان څنګه دغه کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند شیراز کې چې تاسو یاستي دوی دغه هنرونه د شانس د کړی او کنام دسي ورشو بیا کار کوي
شوګر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکره غلې دي یا فخاره غلې دي په غو شرایط کې په وخت کې افغانانو مدارک چا درلود له چا د دې مثلا تولد د ایران سوي دي غو خپل کار کې څه ذکرای ده مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوي کاری لکه څنګه نما لکه الموتربندي کارونه په غو کې مثلا ډیر خلک پور راپورته سوي دي په خو درې دي چې هغه مثلا بعضي اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت خلک دی هغه افغانانو چې هغه مخکره غلې دي په وخت زمان سره په دوه کال درې کال باندې یو هنر لاسته راوړی دی زحمت یې کړی دی تلاش یې کړی دی شپه ورځ په ځان یو کړی دی ډیر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کال باندې یو هنر لاسته راوړی دی
مننه فاطمه محمد خان احمدی صاحب څرنګه په بغلان کې تاسو د سې ځوانان پیژنې سي هغه مثلا مخکې تر دې سي بل څه کوي چې یو هنر او یو فن زده کوي او بعد لږ بیا فکر وکړي چې خارج تم تلم نو له دې هنر سره بځه
او شوبر ته زبردست لزی او خاطره ته ځوونی او غونډه ده او زویل لري بشارت نه ده بشارو غره چې تقریبا څلور نونی دی زویدا بیا دا دوه کلمه کې یو مسرخانه کې یعنی رنگمالی یو کوله موټر رنگمالی یو کوله دې څه په هر کې چې موټر ته رنگ ورکړي تقریبا ځړ موټر راځي او صدقي جوړي دې رنگ ورکړي مستعمل نو په ټول کې دا اوس دوه ورځې پرمختګ کوله شوبر سره سمات دوبر بخښی دا کړو دوبر ما زیار وسما بلته ویل کې کله کوم تاوه نه وب یو غصه یې تقریبا یو هغه ته کې تا په ته کوشش کوه وساوونه کې ته ځواني مینه ته چې دا څه په ناسې سبب ته دکان لري ته په شاګردانی نو دا څه ما ستیر اوس کې ورسې والا دا خلک ما سره کله کله وسو یې دره کې یا تقریبا کوټ نه سړي نو ما کار کې دې صدا په غوړه نو ما وټیل چې ما به تاسو خبره کوم دا سبا په خیر دکان لري ته چې دې په خبرې یو خاصه یو څه دې یا ته ما شته ورکې تقریبا تاسو لري خدمات نو په ټول کې موږ تاسو ګورو شپه ته کس په دې شوې چې ټول ګوندي سرګې چې بنا نه نه دی بل سره مخکې مې سره ویلي او خپل کار سم ځکه ولې تاثیر لاندې راځي که څه ډېر پکې شه دا شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب ویلي چې افغانستان کې کار شته شبر ته موږ پنځه ویشت کاله مخکې اووه ویشت کاله مخکې موږ زیاتره مزدوري کوله افغانانو زیات خیرې بیا به پیسې نه ورکولې چاته یعنې دومره بتلې او راتلې دومره بتلې او راتلې اخر کې به خسته کړي یا به بخشش کولې یا به د جنجال سره کاوه نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو داسې خاص کارونه نشته نو غیران د موږ دوستان سره د وقت میاشتې اووه زره اته زره نهه زره روپۍ کار کوي یا داری کې دی مقداری کې دی نو په ټوله کې شګور بیا کورنې ته راځي نو یو څو پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باج خلک تر خوري باغوانان دي تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا ما د شرګي ته نو وسو ګرمه ته ځوانان ته د مرش کې شهیدان سوي دي یا واره کړی ورسره ډیر
مانن احمدي صاحب خو پروانه کې برخه واخته بل اوریدون کې مرسته ده مهرباني وک ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوردون ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرخ له اتل سه روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مې دی بیا ساجا غواړي دې او ساجا ملمنو ته ځانګړي سلام وایم شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کومه پیښه چې په ایران کې راځي ته وایي د بدبختانه مر دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول چې دغه رپورت ما ورته خدای پاک دې دغه سنت جنتی فردوس ورته محترم احمد چبر صاحب لکه اتمر صاحب چې اشاره وته وکړه واکان دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خو دغه ایران کې دوه نه پیسې نه پیدا کړي لکه د افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه ته چغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دي دا مزدوري دي دا پیسې موته پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولاړ نو دغه خوار غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نو کرامن وتاخه چې راځي الته کارو کثار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخره حکومت باید دا کچاکبران ګر کې د قانون منګور ته وساري ځکه دا ته امید لرم شبر صاحب چې دا کار حکومت وکړي هیڅ وخت دا چې پیش ما به انت ناراضي
ډیره مننه اتل صاحب او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې اسي وس
په ګرمسیل ولسوالۍ کې احمد
چې الته باران سوي دی وکنه
دا چې باران وو ستیر شپه شبر صاحب محترم چې ډیر شایسته خوندور باران وو یعنی کزه در توه په دایره کې مداز مردا چې باران نه پیادې ستیر شپه ښه خوندور باران وو
او مننه بس بس په دې هیله چې وچکالی په افغانستان کې ورکه سی او لدې سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا شي مننه چې خبرونه کې مبارخه وخته اتمر صاحب د دې خطر زغ د کډوالو غم خوړل شي که هم د خبرونه په پایل کې تاسو په تفصیل دا ویل سي دې ته پلان پکار دی پروګرام پکار دی لیکن تدریجي پرته لدې چې په لویه سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د وی کوڅې خلک په شار کې اوسې په دی وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څو ونیسي او په کور دننه ځان بسیک
ګورې اول خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو البته عوامل مخکې دوستانو په غو باندې خبرې وکړې ډېر زیاتې هغه برخوردونه دي سیاسي یا امنیتي امنیتي دا معنا نه ده چې دلته څوک غلا نه کوي یا دلته څوک برمته نه کوي
اتمر صاحب سیاسي او پخې سیاسي شاید دومره نه دلته دغه ایران ته سیاسي خو د خوري عادي عام افغانان دي سي روان دي پاکستان ته
هغه تم لازم سیاسی دامانه چې ځینې کسان دي اوس مثلا په جمهوریت کې دغه د ملي اردو کسان او مثلا د استخباراتو دا نور کسان
اخو تللی دا خو په اول کې تللی دي یعنی دغه اوس کوم کسان سي یعنی ډیر عادي خوار غریب افغانان دي سيزي
یقینا اوس هغه څوک چې هغه دوه مشکل لري یا دا چې د تعلیم مسلې دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسلې چې اوس مثلا په افغانستان کې خدا اوس تعلیم بند د خوځ تعلیم دی یعنی کوم تعلیم بند د اوسې فامیلې نه دی چې د ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی یعنی دوی کوشش کوي چې خپل اولادونو باندې سبق وایي درس وایي او دغه زمينه دوی ته مساعد کوي دوی خو کې او دغه د مسله ده بل اقتصادي فقر ده یعنی کله چې تاسو دا فکر وکړئ چې یو څوک ځمکه ونه لري دکان ونه لري کار ورته پیدا شي نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنکي نو بله لاره نه لري یعنی څوک د خوخینا کور او وطن نه خوشی کی یعنی یو مجبوریت حتمی هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد خپل وطن
او هغه حلاری لپاره څه شی باید وښ
حلاره ډیر حلاری دی ګوري اول دا چې دغه فکر تروسه پر متاسفانه چې هم زمون چارواک سرهشته هم ځینې کسان سرهشته ځکه زه دا رسنه کې دا خبرې ګورم حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري مهاجر توهینی کی مهاجر تحقیری کی اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دا کوربه هیواد چې دی هلته هم تحقیری کی هلته هم څوک هغسې یو موقف هغه ته نه ورکېږي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دی په ایران کې دا په رسنیو کې په دې بدبات کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد وضعیت
دا خو د اتمر صاحب محترم بیا هم سوال داده یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي نوري نړۍ ته روان دي دا عام افغانان څه یادوم نه سیاسي خلک یادوم نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یادي اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي یو مخام خلک تاسو څه پیشنهاد لري مثلا په یو کلی کې دي ځوانان دي او ملای تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي دغه کلیوال څنګه دا راګرځولای سي په کور دننه نه کار وکړي آیا ممکن نه ده آیا ممکن نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مزکره هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کی په دې حساب لاس سره ورکي مثلا پیسې سره واچي یو د چرګانو یو فارم جوړ کی مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یو کلی خلک هم کول شي چې خپل ځوانان بوخت کې او زمينه ورته مساعده کې آیا ممکن ده
بله بله اول خو خلک دغه سي فکر لري خلک دغه هم بستگی لري دا کار ډیر زیات ممکن دی مونږه خه کسان لرو سرمایه‌دار کسان لرو چې دوی مثلا خارون کې سرمایه گذاری کړی په خپل ولسوالۍ کې په خپل کلی کې دغه سرمایه گذاری دوی نه دی کړی در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په د دوی په محلاتو کې او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري مونږ باید خودکفایي ته تلاش
کو یعنی دغه سکارون تلاش واچو چې خپل اتمر محترم اتمر محترم تاسو خبره خته کوم یو خوغه خبره ده چې سرمایه‌دار ده او هغه راځي په افغانستان کې پانګونه کوي خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک چېرته په خپلو کې متحد شي او یو لکه مخکې چې متاسو ده چرګانو دی و فارم مثال درکو مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کی شي یو محدود سرمایه سره یو ځای کی او فارم جوړوي او دته زمينه برابرې د خبره زه تر دې پوري کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنای واکمن محمد یونس د امداسي وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل له فخر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای اتمرسه تاسو ډیر ښه
مثال راوسته زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو آیات کو تقریبا یو میاشت یو دی بیا سالته د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلی ټول خارونه پکې ولیدل هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولي تاسو یقین کوي چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې د نوبل جایزه واخیست نو دا لاری دی چې په دې باندې دولت فکر کوي په دې باندې لوی برنامه جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته وګوره دا زموږ یو ستونزه ده د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسې هیوادونو ته راځي تاسې باندې بوج دی راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې جوړ کړو زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي همدغه که ستاسې په یاد شي کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړي نړیوال ورته ویلې چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسې د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسې داسې خو موږ نه شو کولی چې تاسو ته دغه ټولې پیسې په لاس درکړو تاسې پوهشئ او کار تاسې د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ نو بیا پس له هغه چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې پلان باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه یي پیشنهادونه یي د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت هغه تشویقی منگ اوز گوری تشویقی است نلر
لیکن اتمر سه بو بخشی حکمت حکمتون خوب بیا هم ولی باید افغانان طول عمر حکمتونو تا سرگی پلارش آیا پا اروپا که خلق له حکمتونو چه غواری او که پخپل چه کهوی زدوائی مسی اولسونه پخپل دخپل و مجبوریتونو لخاطره پر ایک شک نسته سی حکمت که امکانات ولری شاید دیر چه دوی تاور که امکانات ولری لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي د شرکتونو له لارې وکړي په خپلو کې لاس سره یو کړي ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي
یقینا همداسې دی مونږ هغه زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړي دي متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده بل په دې کې د مغرضو کاړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زموږ ملت ټوټې ټوټې دی همدا تاسې نن ګورئ موږ د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده لیکن زموږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی علت همدغه شی دی چې موږ یو موټی نه یو موږ یو بل سره اختلاف لرو موږ یو بل سره دښمني لرو موږ هزاره ازبک نه مني ازبک پښتون نه مني پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره جوړ
شي
په خپلو اوس مثلا په یوه کلي کې ټول ازبک دي دوی د ټول سره لاس یو کې په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي په خپل منځونو کې سلا سره یو کړی وی ک یو کور په یو کلی کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري هغه بل کلیوال ته هم لاس ور کوي یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي او په ځینو نورو کې به هم داسې وي مننه اتمر صاحب له فاطمه احمد خان نه به واور فاطمه احمد خان بیرته د ایران موضوع ته که راسو داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلی دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانانو او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي
شیبر صاحب کېدای شي دغسې افغانان راغلي دي موږ خپله سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده مخام اوتاکې شوی سوی ده سهار بیرته راجمر سوی ده تللی ده افغانستان ته دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دا یې ټول په خپل سر باندې وړي دي حتی خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده دا ټول تکلیفونه یې وړي دي ماښام راغلی سر بیرته افغانستان ته راجمر سوی ده
متاسفانه. لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پوری باندې جواب کې چې دا خلک ګولی راځي، لیکن تاسو په خپل له دغه افغانانو سره خبرې کړې دي د کوم څه په ورستو یو څو میاشتو کې شیراز ته درغلې دي، چې ول راځي نو په دا مشکلاتو له غالي
ولا شبر صاحب داس خبره د سیمو تاس افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نه ستوري زمیده، بارانونه دي واوري دي، نه دکان لري، نه یو کشاورزي کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دي، قرضدار دي، بدبخت دي. یو سړی دا کوزده کړي د ورول پیسې نه لري، یو سړی دا ورور مثلا یو مشکل ورته پېښته وای، دا خپل دي مشکل دي رفع کول لپاره، د خپل مور او فلار او د خپل اولاد د خزر دي ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه غایو ونی ته سي مثلا دوه کاله درې کاله وبور کوي او بیا راولل سي دا ونه ووهې، دا د شعکل دا میوه ته سمرته ورسي او چی ووهې. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي شپای میاستی و میاستی خواری که اگه دی یو زمین لفاره سی هیچ چی نلره لی وچ کلکی مجبوری نراز ایران تا.
فاطمه محمد خان ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسه. اتمر صاحب محترم لتا سو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونه په دې ورستیو کې د دسمبر د 13 د کډوالې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلی راپور لرو، دا سره اورو او زه احمد شیبر هم لتا سو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره، ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې مشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوه نیمو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
دا دې لویری چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کیم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزل یو ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او ویل چې په دې پیښه کې له 6 څخه تر 10 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شوی يم، حاجی کم ته یوړم، خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم. فعلاً یو ویلری پرتی سیمه تراغلی یو، یو خونه مونیول چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او چیرمی دا پاکستانیانو پشان بدلوم او بیای بازار تورم او پلورمی او خپل شپه او رز پریتی روو.
پاکستان ظاهران روست لحقی چی دا اکتوبر پی غلسمه دا دیوران کرخی پوگدو که دا طالبان و پاکستانی زواکونو ترمنز دا سخت نخوت و روست دا طالبان و حکومت حکومت سره اړیکې خراب شوي. په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اگست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسول په زندګي او څه ډېر سخته شوې ده، ځکه چې مشکل له خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او اثر سړه ده یخه هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي او بله دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري ځکه چې خیمو زندگی د سوي چې ډېره سخته ده.
د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. دې سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقص می شود، زنجیره از بلون ها شکل می گیرد.
کلش ده و کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي. مزمنه استراب، جوار خپکان، د بی هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی، چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان ساکل له 2.6 میلیونه څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام یو شمیر پخوانی کارکونکي د مدني ټولنې فعالان خبريالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکن نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.